السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان مقامات او امریکایي ځواکونه وایي چې په هلمند کې د هوایی برید له امله د وشل شو افغان سرتیرو د پیښو د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي. رپورټونه وایي چې په دې پیښه کې د نړیوالو ځواکونو هوایی بمبارۍ نږدې 14 افغان سرتیری وجل دي. د مشرانو جرګې مشر وایي امریکا باید د ترهګرۍ د ځپلو په هدف پر پاکستان خپل فشارونه جدي او زیات کړي. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته خپرېږي، خو په سر کې له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د حکومت رسنیو او معلوماتي مرکز مشر د طالبانو د مشر مولا هبت الله د زوی وژنه رد کړه. د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې 14 پولیس وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. او د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د دوی چارواکو د روسیې له منځلارو یاغیانو سره پر دې توافق لاسلیک کړی چې دمشق ته څیرمه یو خوندي زون به څه ډول کار کوي. د خبرونو تفصیل. د حکومت رسنیو او معلوماتي مرکز مشر د طالبانو د مشر مولا هبت الله د زوی وژنه رد کړه. صدیقي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د مخالفینو پروپاګاندا او دا چې د طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان او قطر کې آرام ژوند لري. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد لویدیځ رسنیو ته منلې و چې د مولا هبت الله زوی د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ځان وژونکی برید کړی دی. د طالبانو دغه ویان ویلی و چې د 20 کلن عبدالرحمن چې په حافظ خالد مشهور و د جولای پر 14 د هلمند ریش کولس ولې کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ویلوي مرکز د چاودیدونکو موادو ډک موټر په واسطه بریټ وکړه او مرسو. اوس له والو طالبانو د پنځشنبه پر ورځ درې هموي موټر چې وړاندې نیولې و له چاودیدونکو موادو ډک او د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو یې بریټونه وکړه. طالبان د هلمند ولایت پر نږدې 80% برخو واکمن دي. په دغه ولایت کې زرګونه هکتار ځمکه تاریا کرل کېږي چې د وسله والو طالبانو یو لوی عایداتي سرچینه ده. بلخوا د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې 14 پولیس وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل ګریشک ته د دوی استول شوی حیات ونیدلی چې د پیښې لومړی عوامل پیدا کړي. ځواک وویل په دې پیښه کې د پولیسو درې قمندانان لکه اغاجان، ناصر او محمد ولی د خپلو 14 نورو ملګرو سره وژل شوي دي او هغه وویل چې په دې پیښه کې 2 پولیس ټپیان دي. ځواک د پیښې د علت په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې د ورکول شوي کوارډیناتو سیمته تر الوتکه وړاندې پولیس رسیدلی دی او په غلط فهمي کې پر پوستي بریټ سوی دی او مرګ ژوبلا وشته ده. ځواکوال ته دوی چړین لا هم دوام لري. د پروندزي د حمله پینټاګون تایید کړی دا ویلي دی چې د امریکا په یو تصادفي هوایي حمله کې یو شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر پاکستان د امریکا د مالی مرستو د بندېدو له کبله هرکلی وکړ. فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی دغه فشارونه لا نور هم ډېر سي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله او امنیت ډاډمن سي. د افغانستان جمهور ریاست هم ویلي پر هغه وادونو چې د تروریزم ملاتړ کوي او په خپل هیواد کې د تروریستانو ځالو ته ځای ورکوي د فشارونو ملاتړ کوي. د پینټاګون ویان ادم سټامپ ویلي چې امریکا پاکستان ته 50 میلیون ډالر مرسته نه ورکوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د روبات جوړونکو نجونو له ډلې سره ولیدل. دغې نجونې نن له امریکا څخه بیرته کابل ته ستنې سوې. له ارګ څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې لومړۍ میرمن رولا غنی هم د دغو نجونو تود هرکلی کړی دی. د هرات دغو شپږو زده کوونکو په واشنګټن کې د روبات په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخیستله او وتوانېدلې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. په دغو سیالیو کې د جنوبي سوډان زده کوونکو لومړی مقام واخیست. په سیالیو کې د څه باندې 160 هیوادونو استازو ګډون کړی وو. دا وتر د مال د افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلاص ازادي راډیو لري. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د دوی چارواکو د سوریې له منځلارو یاغیانو سره پر دې توافق لاسلیک کړی چې دمشق ته څیرمه یو خوندي زون به څه ډول کار کوي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا تړون په قاهره کې وروسته لغ لاسلیک شو چې د روسیې پوځ او د سوریې اپوزیسیون خبرې وکړي. په ختیځ ګوتا کې د یاغیانو مرکز یو له هغو څلورو سیمو څخه دی چې د خوندي زون لپاره په پام کې نیول شوی. دا سیمه په هغو خبرو کې انتخاب شوې وه چې په استانې کې د ایران، روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د سوریې د سولې په اړه جوړې شوې وي. له هم تر اوسه د خوندې زون د څارنې میکانیزم پر سر د اختلافاتو لکبله دا تړون په بشپړ ډول نه دی اجرا شوی. ختیز ګوتا په سوریه کې پلازمینې دمشق ته نږدې د حکومت مخالفینو یو عمده مرکز دی او په پرله پسې ډول د حکومت په پوځي عملیاتو کې په نښه کېږي. او د پولند ولسمشر ویاند وای د دغه هیواد مشر د سنا مجلس لخوا په تصویب شوی قانون کې ځینې نیمګړتیاوی ویني چې په وینا یې د دغه هیواد په ستره محکمه کې سیاستوالو ته د پام وړ نفوذ ورکوي. اندری لیپینسکی دا ونه ویل چې ولسمشر به دغه مسوده رد کړي که به په دې اړه د اساسي قانون د محکمې نظر واخلي. د لیپینسکی په خبره ولسمشر اندری دودا د سترې محکمې د مشر د ټاکلو په برخه کې د دوو مادو ترمنځ توپیر ویني. د پولند سنا مجلس نن سهار دغه مسوده تصویب کړي د واکمن پاپولیست ګوند لخوا یې ملاتړ کیږي. ولسمشر دودا یو وشت ورځې وخت لري چې دا قانون توشیح کړي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له فریبا ظاهر واوریدل. بهرنی ځواکونه مانی چې په هلمند ولایت کې یو شمېر افغان پولیس د دوی په خبره په غلط فهمۍ کې په هوایي برید کې وژل دي. په عین حال کې افغان ځواکونه وایي چې په دې برید کې لږ تر لږه 14 پولیس وژل شوي دي. دا هم اوري چې د مشرانو جرګې مشر وایي امریکا باید د تروریزم د سپلو په هدف پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي. د چارو کارپوهان د امریکا له لوري پر پاکستان د مرستو بندېدل د سیمې د ثبات لپاره ګټور اقدام بولي.
زما په نظر باندې په لومړي قدم کې دغه منل او دغه خبره رسمیاتو چوکاټ ته اچول دا لویه خبره ده.
اطلاعات و کلتور په وزارت کې د شته ستونزو د هواري په هدف 15 ورسنه سیمینار جوړ شوی دی او د هم اوري چې د افغانستان ستره محکمه د اسانو خدماتو لاري د دې ادارې ډیر کارونه کمپیوټري کوي. د نړۍ په مسایلو کې اوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړي چې که ایران ټول هغه امریکایان چې د ټرمپ وینا په غیر عادلانه ډول نیولي خوشي نکړي له نویو جدي عواقبو سره به مخ شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه حقیقت څه دی او د غراز ځوان فکر خبريږي. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او د غراس د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، بهرنیو ځواکونو په یو هوایی برید کې د هلمند په ګرش کې د افغان ملي پولیسو 14 سرتیري چې یو شمېر قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونه وایي چې د دې برید د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي او د هغوی په خبره دا حمله په خطا یا په غلط فهمۍ کې ترسره شوې ده. له هلمند څخه زموږ همکار محمد الیاس دی همدا شیبه د تلیفون په لیکه کې دای سیب خبرونه ته په خیر راغلی. په دې اړه د دې پیښې په اړه وروستي جزئیات څه دي؟
مراد صاحب زما سلامونه مو منئ. وروستي جزئیات هغه ارقام چې تاسو ذکر کړل د آیات چې 13 ورځې وروسته یو ګریش کولسوالي ته غدا پیدا کړی چې په دغه پیښه کې شپانس کسان د دریو مهمو کمانډانو په شمول چې د پولیسو اړوند دی وجه سوي دي او پاینل کې دوه ټپیان دي. اما دا چې ولی او چا دغه کوردینات غلط ورکړی دي د بهرنیو ځواکونو او اید وخت په دې اړه لاوم عمر ځواکول چې تاکات دوام لري او نن خپل د پاتیه د ګډون لپاره د دې جلسو کسانو د کورنیو سره د غم شرکې لپاره د هلمند والی او ځینې چارواکي هم ګرش کول سوالي ته تللی و.
دای سه په دقیقه کا استاسي معلومات وی د غبریت په کومه ساحه کې شوه؟ آیا په داسې ساحه کې، په داسې وخت کې شوه چې بهرنی ځواکونه نه دي توانې درې چې فرق وکړي چې دا وسلوال یو افغان پولیس څو افغان مقامات په دی اړه؟
پیښه دقیقا د ګریش ولسوالۍ د پارچاو په سیمه کې چې دا د مالګیر او ګریش ترمنځ موقعیت لري او لشکر ګریش بازار ته ډېر نږدې ده رامنځته شوې ده. موږ خپله تېره ورځ چې تللي وو هماغه سیمه مو ولیدل، ګڼ مېشته سیمه ده، د اوبازانو د لوړې تپې او د خپل بغرا نهر ترمنځ په ګڼ مېشتو زراعتي سیمه کې موقعیت لري. اما دا چې پیښه څه ډول رامنځته شوې ده، د دې څو دلایل دي. یو دا دی مراد صاحب چې په دغه عملیاتو کې کوم پولیسو چې برخه اخیستې وه هغو ټولو شخصي جامې اغوستي وې. دوهم دا چې دوی د دولتي رینجرو او اموي ټانګونو نه یوازې د بغرا په غاړه کې استفاده کړې وه، کله چې وطن ته داخلیږي هغه پوستو ته چې د دوی نه کرسي د ځان رسوي په لوکسل او فولډر موټرونو کې ځي. دا دوهمه او درېمه دا چې کله چې د دغه سیمې کوردینات بهرنیو ځواکونو ته ورکول کېږي نو پولیس د الوتکې تر رسېدو مخکې سیمې ته رسېږي، هغه سیمه د طالبانو نه نیسي. دغه عوامل ټول جمع کېږي چې بې پیلوټه الوتکه د دوی ترمنځ او د دوی او طالبانو ترمنځ تشخیص نشي کولی او د کوردیناتو سیمه بمباري او دغه مرګ جوړه.
ډېر زیاته مننه دوستانو. د هلمند په ګریش کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د وشل شو افغان سرتیرو او دا چې پیخه په څه ډول رامنځته شوې په دې اړه مو زموږ د همکار محمد الیاس دایي وروستي معلومات چې د چارواکو په حواله اخیستې دي در سره شریکول. د ازادي راډیو په دې او راتلونکو خبرونو کې د دې پیخه په اړه نور دقیق او مفصل معلومات هم اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې مشر وایي امریکا باید د ترهګرۍ د سپلو په هدف پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي. فضل هادي مسلم یار وایي هیله مند دی چې پر پاکستان د امریکا فشارونه به په سیمه کې دائمي ثبات ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت پاکستان ته د 2014 میلادي کال له پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر ستانه کړي دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د رسنیو د مرکز په وینا امریکا باید له پاکستان نه پوښتنه وکړي چې ولې د تروریزم خلاف اغیزمن ګامونه نه اخلي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د امریکا له دې اقدام هرکلی کړی چې له پاکستان سره یې د پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر ستانه کړي دي. ښاغلي مسلم یار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشارونه نور هم زیات شي. د مشرانو جرګې مشر له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت پاکستان ته د 2014 میلادي کال له پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر ستانه کړي دي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتس د امریکا کانګرس ته ویلي چې پاکستان د حقاني شبکې پر وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان آدم سټمپ رویټرس خبري اژانس ته دغه مسله تایید کړې ده. رویټرس خبري اژانس دغه شان د آدم سټمپ له قوله ویلي چې د امریکا له لوري د پاکستان د مرستې د یوې برخې ستنېدل د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د متحدو ایالتونو د جوړېدونکې ستراتیژۍ پورې اړه نه لري. له دې ټولو سره سره د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقي وایي امریکا باید له پاکستانه پوښتنه وکړي چې ولې د ترهګرۍ خلاف اغیزمن ګامونه نه پورته کوي.
دوی سره باید هیڅ مرسته ونه شي، دوی نه باید پوښتنه وشي، د پاکستانیانو څخه باید پوښتنه وشي چې دوی ولې د هغه ګروپونو سره دوی لاس لري، هغوی ته سزا برابروي چې هغوی د افغانستان په جګړې کې ښکیل دي، حتی امریکایان او غربیان هم وژني.
د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف وایي د پاکستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت اقدام پر دغه هیواد د نورو نړیوالو بندیزونو لپاره ښه پیلامه کیدی شي. د ښاغلي عاطف په خبره پاکستان ته د امریکا له لوري د پوځي مرستو نه ورکړه به نه یوازې پر پاکستان نړیوالو فشارونو ته لار هواره کړي، بلکې په کور دننه به هم د پاکستان حکومت له ننګونو سره مخامخ کړي.
دا حدیث پردیس پر رپورټ کې مو واوریدل چې د مشرانو جرګې مشر وایي د امریکا باید د ترهګرۍ د سپلو په هدف پر پاکستان خپل فشار زیات کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د امریکا له لورې پر پاکستان د مرستو بندېدل د سیمې د ثبات لپاره ګټور ګام بولي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي که څه هم په تیرو 1500 کلونو کې په دې اړه کافي اسناد وړاندې شوي چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې رښتینې مبارزه نه کوي، خو اوس د امریکا له لورې د دې مسئلې تایید د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي. زمونږ همکار محمد حدیث پردیس له نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې پر پاکستان د امریکا د فشارونو د اغیز په اړه ترې پوښتنه کړې.
پاول قدم کې غټه خبره دا ده چې د بحث رسمي چوکاټ ته ولید او مهمه دا ده چې د رسمي چوکاټ نه اوس د امریکا حکومت په خپل هغه ملګری باندې چې 13-15 کلونو کې پیسې کاملا تر پانګونه کړې ده که تاسو وګورئ 14 میلیارد ډالر په 13-14 کلونو کې پاکستان ته د دغه جګړې لپاره ورکړل شوی دی چې په هغه کې 11 میلیارد ډالر یوازې د دې لپاره ورکړل شوی دی چې دوی په د پاکستان په خاوره کې په قبایلي سیمو کې شته پټنځین له منځه وي او یا پاکستان وخت نا وخت په دې اړوند غیر جدي او یو د ډرامو ډک اقدامات کړي. زما په نظر باندې په لومړي قدم کې دغه منل او دغه خبره رسمي تو چوکاټ ته شول دا لوی خبره ده.
تاسو شاهد یاستئ چې دا اول ځل نه ده چې د امریکا متحده ایالات په پاکستان باندې دا ډول فشارونه راوړي، یعنی په خاطر دې هم، یعنی په لنډ مهال کې، په منځ مهال او اوږد مهال کې داسې فشارونه وارد شوي خو نتیجه یې په هغه شکل چې غوښتنه و نه ده ورکړي. څه فکر کوئ چې دا بار به هم دغه چې په پاکستان واردېږي چې د تهګری پر وړاندې په مبارزه کې په ریښتینی شکل همکاري وکړي، دا به ستاسو نظر ډېر موثره تمام شي؟
خبره دا ده چې دا فشار ضرورت دی ته دا چې یو خو یوازې د امریکا لخوا نه، بلکې د امریکا د نورو متحدینو او د افغانستان د هغه ملاتړو هیوادونو چې غواړي چې په افغانستان کې ټیکاو سوله ثبات او پرمختیایي چارې مختلفې شي، دوی په ګډه باندې باید په اوږد مهال کې په متواتر ډول سره، یعنی یو مقطع زمانی کې کدا خبره کیږي او بیا هیریږي، شاید نتیجه ورنکي او د پاکستان د لابي هغه کم وړتیا چې موږ ګورو په نړیواله کچه باندې حالت
نظر. رحیم صاحب، یو وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې یعنی نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې د نړۍ نور هیوادونه هم په پاکستان باندې باید فشارونه راوړي، او پوښتنه اساسي دلته رامنځته کیږي چې افغان حکومت څومره دا وړتیا لري چې وکړی شي د رامنځته شوي وضعیت څخه خورا زیاته ګټه پورته کړي او د نړۍ نور هیوادونه هم په دې قانع کړي چې په دې برخه کې په پاکستان لازم فشارونه راوړي.
د وړتیا په برخه کې ډېر کمبود سره مخامخ ډېرې ستونزې لرو، په ځانګړي ډول زمونږ هغه سفارتونه او یا هغه استازي چې په لویو سازمانونو لکه ناټو، په ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو په ټولنو کې ناست دي، هغوی نه دي توانېدلي چې د تېرو کلونو په اوږدو کې خپل دنده په خړه ول سرته ویستي. همداسې په سفارتونو کې موږ او تاسو وخت نه وخت په مطبوعاتو کې شاهد یو چې خشخوریانې او خپلولي پالنې شوي دي او د وړتیا په بنا باندې هلته خلک نشته، او همدا لامل دی چې موږ نه یو توانېدلي چې په خړه ډول سره په نړیواله کچه خپله لابي وکړو. موږ وینو چې تر ډېره حده پورې نړیوالو سره لابي مستقیما او ولسمشر او تر یوه حده اندازې پورې
د امریکا له لورې پر پاکستان د مرستو د بندېدو د اغېز په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه مشتاق رحیم څرګندونې واورېدې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او ځوان فکر ونیس پروګرامونه اوریدلی شئ. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په نوموړي وزارت کې د شته ستونزو د هواري په هدف یو 15 ورځنی سیمینار جوړ کړ. د دې وزارت سرپرست محمد رسول باوري د شنبه په ورځ په دې سیمینار کې ویل چې په مرکز او ولایتونو کې د یادو ستونزو هواري ته هڅه کیږي. په دې سیمینار کې چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ولایتونو رئیسانو هم پکې ګډون کړی و، نور جزئیات د دې سیمینار په اړه چې د اطلاعاتو کلتور وزارت د ولایتونو رئیسانو هم پکې ګډون کړی و، نور جزئیات د ناجي صاحب په ریپورت کې اورو.
د قانون نه تطبیق، د امکاناتو او کافي ظرفیت نه موجودیت، د پراختیا بودیجې نه لګول، په ولایتونو کې فرهنګي ستونزې او له برېښنایي سیستم څخه نه استفاده په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې له مهمو موجوده ستونزو څخه یادېږي. د خبرې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري د شنبه په ورځ په کابل کې په یاد وزارت کې د ستونزو د هواري د یو 15 ورځني سیمینار پرانیست غونډې ته وکړې. نوموړي وویل چې د یادو ستونزو هواري ته لازمي لارې چارې ولټول شي.
یکی از معضلات بسیار مهم این است که
یو تر ټولو مهمه ستونزه دا ده چې د قانون له تطبیق څخه سرغړونې ډېرې دي. د قانون په پلي کېدو سره به په ادارو کې اسانتیاوې رامنځته شي. هر څومره چې موږ د قانون د پلي کېدو لپاره ټینګار وکړو، هومره موږ ډېرې اسانتیاوو سره مخ کېږو. بله مسله د ظرفیتونو کمښت دی.
ښاغلی باوري وویل په دغه سیمینار کې به د هواري په هدف د ولایتونو د رئیسانو ستونزې هم واورېدل شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې دا ډول سیمینارونه لږ تر لږه په دریو میاشتو کې یو ځل جوړ کړي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکو تر دې وړاندې هم په ولایتونو کې د امکاناتو له کمښت څخه شکایت درلود. په دغه وزارت کې د کمزوري مدیریت په اړه راپورونه خپره شوي او خبریالانو هم غوښتنه درلوده چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي د فرهنګ بشپړ تطبیق ته زمینه برابره کړي. په دغه سیمینار کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ځینې ولایتي رئیسانو وویل چې دوی په کراتو خپلې ستونزې له مسؤولو چارواکو سره شریکې کړې، خو هواري ته جدي پاملرنه نه ده شوې. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد اورنګ مختار یاد سیمینار ته وویل
مشکلات مطرح میشه،
ستونزې چې مطرح کیږي مونږ هیله لرو چې ورته رسیدګي وشي او زموږ دغه ستونزې هواري شي. تیر کال د ځوانانو موین له مونږ څخه وغوښتل چې ځمکه پیدا کړو ترڅو د ځوانانو فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو. مونږ دغه ځمکه پیدا کړه، اسناد مو لیګل، موین صاحب مونږ سره ژمنه کړې و چې په لس ورځو کې به پیسې لیږي، خو تر نن ورځې پورې دغه پیسې ونه لیږل شوي. همداسې لسګونه نورې ستونزې لرو. امکانات زخت ډېر کم دي، حتی موږ د کتابونو د اخیستلو پیسې هم نه لرو.
نوموړي د دا ډول سیمینارونو جوړېدل اغیزمن وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې مطرح شویو ستونزو ته باید پاملرنه وشي. په ورته وخت کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې مسؤول مجیب خلوتګر وویل چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په یوازیتوب سره د یادو ستونزو د هواري توان نه لري. نوموړي وویل دغه وزارت باید په مرکز او ولایتونو کې له نورو اړوندو ادارو سره په همغږۍ یادې ستونزې هوارې کړي.
و امریدل چې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په نوموړي وزارت کې د شته ستونزو د هواري په هدف یو 15 ورځنی سیمینار پیل کړی دی. جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. د افغانستان ستره محکمه د اسانو خدمتونو لاره د دې ادارې ډیر کارونه کمپیوټري کوي. د ستره محکمه رئیس محمد یوسف حلیم د شنبه پر زمالی وزارت سره په دې اړه د تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته ویل چې ل دې کار سره بلا شفافیت رامنځته او خدمات چټک شي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې دا د سیستمونو د کمپیوټر کولو لړۍ دا او تر ډیره سهولت خلکو ته رسیږي. د موضوع جزئیات ل یوسفان زدرانورو.
د پاسپورت ل ریاست او د کار او ټولنیزو چارو وزارت نو وروسته دا ځل د اسانو خدماتو پروګرام د افغانستان په ستره محکمه کې پلي کیږي. د ستره محکمې رئیس محمد یوسف حلیم وایي چې د دغه سیستم لاره به د محکمو اړوند خدمتونه شفاف او چټک شي. ښاغلی حلیم د شنبه پر ورځ د مالیې له وزیر سره د اسانو خدمتونو د تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته وویل چې له دې کار سره به ټولې پروسې اسانه او تر یو چتر لاندې راشي.
سیستم اسان خدمت را کې فکر میکنم
دی وایي د اسانو خدمتونو سیستم چې فکر کوم ستره محکمه دریمه اداره ده چې پکې پلی کیږي. زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې زموږ د محاکمو له لورې به دا خدمات په پوره شفافیت پلی او تر کومه چې ممکن دي خلکو ته ژر وړاندې شي.
ای خدمات پر مردم ارزه خواهد شد.
له دې وړاندې د اسانو خدمتونو بیر لومړی کارونه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت او د پاسپورت په ریاست کې عملي شوي چې له مخې یې باید د یادو ادارو ټول کارونه کمپیوټر شوي وای. د هڅې داسې مهال کېږي چې افغانان ډېر کله په ادارو کې د کاغذ پرانۍ د کارونو د ځنډ فساد او له نورو ستونزو شکایت کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا تل ټینګار کړی چې په ادارو کې د برېښنایي حکومتوالۍ عمول او خلکو ته د اسانو خدمتونو وړاندې کول د وخت اړتیا ده چې د ملي وحدت حکومت ورته ډېره پاملرنه کوي. له دې سره د اسانو خدمتون رئیس شهزاد اریوبی وایي چې تر راتلونکي یو کال پورې به ډېرې ادارې په یاد سیستم سنبال او د مراجعینو ستونزې به راکمې شي. ښاغلی روبی وایي د سترې محکمې سره د تفاهم لیک له مخې به د دغې ادارې هم ډېر پیچلي کارونه اسانه شي.
سترې محکمې کې اوس چې دی مونږ د دوی مکمل د منابع بشري سیستم، د دوی مالي سیستم، د دوی تدارکات سیستم دا ټول غواړو جوړ کړو. اهم چنان مونږ د دوی د وثیقې څومره وثیقې د زموږ حقوقي مشاور دلته شته دی او د دوی قوالجات او د یو څو نکاحات او بل څه دي دغه څو اسناد چې ورسره دي وثائق څومره دي ټول د سترې محکمې دي. دا مونږ غواړو چې اسانی کو، ساده کو او کمپیوټرایز کو.
نو موړی وای د اقتصاد عالی شورا اته څلوېخ دولت داسې خدمتونه مشخص کړي چې د پیچلتیا او ځان لاملې خلک پستون ځکې دی او باید اسانه شي.
پی یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
شپږ افغان جونې چې د روبوټیک نړیوالو سیالیو لپاره واشنگتن ته تللې وې نن هیواد ته بیرته ستنې شولې. دغه جونو د روبوټیک سیالیو د یوې برخې د سپین زرو یا نقره مډال وګټه. زیاتو نړیوالو رسنیو دې موضوع ته پام کړی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ له دې افغان جونو سره وکتل او امریکا ته د هغوی راتګ د ویاړ ځای وباله. سفی الله ستانګزي په ریپورت برابر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ د روبوټیک نړیوالو سیالیو کې برخه واخیسته او ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي. ایوانکا په خاصه توګه هغو نجونو باندې زیات پام وکړ چې لری لارې له زیاتو ستونزو سره سره امریکا ته تللې وي. د افغانستان د روبوټیک شپږ کسیزه ټیم پرون له سیالۍ مخکې د امریکا له روبوټیک ټیم سره وکتل او په همدې لړ کې ایوانکا ټرمپ هم له افغان جنو سره ولیدل. د ډونالډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ وویل تاسو اکثر ته چې لری لار مو وهلي او دلته راغلي استه خرغلاست ویم. ایوانکا ټرمپ افغان انجونو ته په مسکاو ویل چې ویاړي هغه دلته لزان سره لري. د روبوټیک په نړیوال چیلنج کې افغان انجونو وکړې شول د یوې برخې د سپینو زرو یا نقره میډال وګټي. هغه د روبوټیک سیالیو لپاره سخت مزل وه. په لومړي سر کې چا د امریکا ویزه هم نه ورکوله، خو وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لارښوونه دوی وکول شول د امریکا ویزه ترلاسه کړي او د سیالۍ له پیل یوازې یو ورځ مخکې امریکا ته ورسیږي. دوی داسې روبوټ جوړ کړی و چې وکول شي توپونه د هغوی د نارنج جیو شین رنگ او سایز په لرلو سره تشخیص کړي. د روبوټیک نړیواله سیالي د امریکا په کوربه توپ د سبان دی یو سلو شپیتو هیوادونو په ګډون تر سره شوه. په افغانستان سربیره د زینو نورو هیوادونو لکه یمن او جګړه زپلی سوری استاذ یو هم په لومړي سر کې د ویزه ستونزه درلوده چې ورسته حل شو.
کلی کور پروگرام د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. لکه څرنګه مو چې په خپرونه کې واوریدل، مشرانو جرګه او دغه راست د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د امریکا له لورې پاکستان ته د مالي مرستو بندول او یا کمول د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پر تګلارې په بدلون کې اغیز لرلی شي. راځي چې په دې اړه د کابل د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه هم واورو.
دا خو ټولو ته جوته ده چې د افغانستان د ګاونډي په هیوادونو کې په ځای دي چې افغانستان سره دوستي وکړي او خدغه وکړي پاکستان ورسره دښمنۍ راخستې ده. نو موږ دې ته خوشبین یو چې پاکستان هر څومره وځپلې شي دې به د ورانکارینو نه لاس واخلي او موږ په وطن کې به لږ امن راشي. موږ ورته خوشبین یو.
د امریکا وروستۍ پریکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه نشر شوې ده، د هغوی وروستۍ پریکړه چې پاکستان په نظامی برخه کې به پاکستان باندې مرستې ودري، دغه مرستو نه درول دا یو نیک کار دی. افغانانو له تیرو پنځلسو کلونو دغه چیغې وهلې چې پاکستان کې د اروپا کوم ځالی دي او دغه ځالی همدغسې روغې پاتې دي. تمه لرمه چې په پاکستان باندې نور بندیزونه هم ولګېږي تر هغې چې په سیمه کې د سولې لامل شي، کنه پاکستان په سیمه کې د نامنی یوازې نیلو لامل پاکستان ګڼم.
می احمد ویز و تاک دی په کلی زمان خان کې وسیګم. دا ښه کار شوی دی، ولی افغانستان ته باید
کوم فرصت چې مهم او باید استفاده کړي و هغه وسته افغانستان باید د دې فرصت نه استفاده وکړي ک رښتیا هم د امریکا غوړي چې په پاکستان باندې تاجرات وکړي نو دا د افغانستان لپاره بدنین فرصت ده باید لابیګری ډیره وکړي تر هغه چې په پاکستان ډیری فشار واچوي
پر پاکستان د امریکا د مالی مرستو د کمیدو او یا بندیدو په اړه مو د کابل د اوشمیر اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه خبريږي، حقیقت څه دی او دغه راز ځوان فکر. دغه راز یادونه کوو چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د افغان پولیسو د وژل کېدو د موضوع په اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې ورستي او دقیق معلومات در سره شریکو. څلور نیم بجې شوې دي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر اورو.
د حکومت رسنیو او معلوماتي مرکز مشر د طالبانو د مشر مولا هبت الله د زوی وژنه رد کړه. صدیق صدیقی پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا د مخالفینو پروپاګاندا دی او دا چې د طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان او قطر کې آرام ژوند لري. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد لویدیز رسنیو ته منلې و چې د مولا هبت الله زوی د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ځان وژونکی بریت وکړ او مړ شو. د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس پولیس وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. د هلمند والي وین عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې ګرشک ته د دوی استول سوی هیئت ونیدلی چې د پیښې لومړی عوامل پیدا کړي. پنټاګون د حمله تایید کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر پاکستان د امریکا د مالی مرستو د بندیدو هر کلی کړی دی. فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته ویل چې هیله مند دی د فشارونو لا نور هم ډیر سی او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله او امنیت ډاډمن سي. د پنټاګون وین ادم سټمپ ویلي چې امریکا پاکستان ته 50 میلیون ډالر مرسته نه ورکوي. دایښ وسلوالو په جوزجان کې له امنیتي ځواکونو سره د همکاري په تور د دې ډلې درې غړي وژل دي. شغلي د جوزجان د ولی ویان محمد رضا غفوري د سیمې د خلکو په حواله ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه کسانو مړی نن سهار 4 بجې د قوشتېپه ولسوالۍ په علملیک کلی کې موندل شوې دي. افغان ولسمشر راشف غنی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د روبا جوړونکو انجنونو له ډلې سره چې نن کابل ته ورسېدي ولیدل. د روسیې د دفاع وزارت نن ویلي چې د دوی چارواکو د سوریې له منځلارو یاغیانو سره پر دې توافق لاسلیک کړی چې دمشق ته څیرمه یو خوندي ځون به څه ډول کار کوي. او د پولانډ ولسمشر ویاند وایي د دغه هیواد مشر د سنا مجلس لخوا په تصویب شوي قانون کې ځینې نیمګړتیاوې ویني چې په وینا یې د دغه هیواد په ستره محکمه کې سیاستوالو ته د پام وړ نفوذ ورکوي.
او اوس هم حدیث پردیس له سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د فوټبال په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د فوټبال د دیروشت کلونو لوبډلې خپل دویمه سیالي هم په لوی توپیر عربستان ته وبایلله. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر رؤفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د دیروشت کلونو لوبډلې عربستان ته 3-0 پر وړاندې لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې چې د فوټبال د دیروشت کلونو ملي لوبډلې د آسیا د فوټبال په مقدماتي سیالیو کې خپل لومړی لوبه هم عراق ته 3-0 پر وړاندې بایللې وه. د دغه سیالیو په لړ کې سبا د فوټبال د دیروشت کلونو ملي لوبډلا خپل وروستۍ لوبه له بحرین سره کوي. د آسیا د فوټبال مقدماتي سیالۍ د ریاض په کوربتوب د فیصل بن فهد په لوبغاړي کې ترسره کیږي. د لومړۍ درجه ولایتي لوبډلو د کرکټ سیالیو اتلولي د پکتیا لوبډلې خپل کړه. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالیو په پیلوبه کې د کابل او پکتیا د لوبو ترمنځ لوبه وشوه چې د پکتیا لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سزیدو 204 دیش منډو هدف وټاکه، خو کابل لوبډلې یاد هدف پوره نه کړ او لوبه یې وبایلله.
په دغه سیالیو کې د پای په لوبه کې کابل د پکتیا پر وړاندې ولوبېده چې پکتیا
د لومړۍ درجه ولایتي لوبډلو ترمنځ د غلوبې 12 ورځې مخکې د کابل او خوست په لوبغالو کې پیل شوې وي او 13 ورځې پای ته ورسېدې. او د اروپا د نجونو د اتلولۍ جام سیالیو په لړ کې نن شپه د فرانسې او اتریش د نجونو د فوټبال ټیمونه له یو بل سره مخامخېږي. دغه سیالي نن شپه د افغانستان په وخت 11:15 دقیقې پیلېږي. دا ریپورټونو له مخې یاد دوه ټیمونو د نن شپې د سیالۍ لپاره له دوه میاشتو راهیسې تمرینات پیل کړي وو.
حقیقت سده ای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت سده ای
سلامونه. افغانستان د روان 2019 میلادي کال د جون پر 22مه نیټه د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب تر لاسه کړو. د هغلو ویلا سراوړنه و چې افغان کرکټ لوبغاړي ورته په ډیر کم وخت کې ورسېدل. خدا چې کرکټ نړیوال شورا په دې برخه کې کومې غوښتنې لري او افغان کرکټ بورډ ته اوس څه کول پکار دي، هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې د افغان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس شفیق استانګزي مخته کې ګدو. زه اکرام الله اکرام يم. استانګزي صاحب ډیره زیاته مننه تاته کله او خرغلاس وایو ک پایلې لدیو کو چې پنړی کې نګدی یو سلسلويخت هیوادونه کرکټ کوي، دولسی غوره لوبډلې لري چې یو هم په کله نیکه مرغ افغانستان دی او دا د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده. د کوم دلایل لمخې د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړو؟
خو به دا خبرو کوم چې بشپړ غړیتوب د افغانستان کرکټ بورډ حاصل کړ. لوبډله د افغانستان د کرکټ بورډ یو حصہ ده. شرایط هم ډیر زیاتی په دې کې، په لومړي سر کې د افغانستان د کرکټ بورډ باید یو اساسنامې خاوند وي او د یو اداري تشکیل خاوند وي او د یو منظم بورډ خاوندان وي او دغه بورډ صلاحیتونه کارونه ټول پکې معلوم وي. په اساسنامه کې همدارنګ عمومي رئیس، اجرایوي رئیس دو صلاحیتونه او کارونه معلوم وي. په اساسنامه کې د پیسو ورکړه درکړه سیستم مکمل تشریح شوی وي. په دې اساسنامه کې سي دا لومړی برخه ده. بیا ستراتیجی باید افغانستان کرکټ بورډ ولري. له هغه څخه وروسته مالیاتو کې سی افغانستان کرکټ بورډ باید لس فیصد څخه زیات پیسې دی آی سی سی د پیسو نه علاوه باید خپل لاس تر راوړنه ولري. نو خوشبختانه موږ تقریبا کچیرته جایدادونه تر نه وباسو نو 30% پیسې افغانستان کرکټ بورډ اداره بغیر د آی سی سی له پیسو نه ګټي او همدارنګه قرضدار نه وي او درایی سیدا ډیرې وشتمنی ډیرې وی او رښتې څلورو کلو د حساب دهی اډیټ ریپورت منظم پاک تللی وی آی سی سی ته. بیا لغه څخه ورسته د درېمه حصہ کې پرفورمنس راځي، یعنی د لوبډلو پرفورمنس، هغه کې ملي لوبډله او همدارنګه د نولس کلنو لوبډلو او د خزو د کرکټ کارکردګي د په ملي لوبډله کې دا اوسه پر رښتې اتو کلو کې اقلن افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډله د بشپړ غړیتوب هیواد لرلون کې هیواد ته دوو څخه زیات څلور څخه زیات وبخه. خوشبختانه منګه زیمبابوي او بنگلاديش همدارنګ ویسټ انډیز مات کړای دا او همدارنګ نو لسکلنو سیدا رستي څلور نړیوالو جامونو ته لار مونډلی وی سه هغه خوشبختانه منګه مونډلی دا او همدارنګ ملي لوبډل سیدا دریو څخه زیات نړیوالو جامونو ته لار مونډلی وی. همدارنګ د افغانستان کرکټ بورډ اداره باید یو منظمه تګلارې د خپل لوبغاړو د پیشرفت لپاره ولري. سره خوشبختانه منګلرو د نولس کلنو شپږس کلنو او هغه لوبغړی به د سیستم د په ثبوت ورسی هغه لوبغړی بیا راتلونکي کې ملي لوبډله هم لوبول د نو کته سو چیرته د منګل لوبغړو ته پام کړای وي. څومره لوبغړی دی هغه یو پایپ لاین څخه تیریږي سه شپږس کلنو لوبډله څخه نولس کلنو ته ځینو نولس کلنو څخه بیا الف لوبډله الف لوبډله څخه بیا ملي لوبډله ته ځینو دا هم په ثبوت باندې رسیدلې دا هغه پایپ لاین موږ ته تشریح کړ او یو غاټ پول د لوبغاړو ولري. سی لوبغاړي مونږ ډیرو لرو هغه هم مونږ ته په ثبوت رسولې سی د لوبغاړو کچم ډیر زیاته ده، ظرفیت ډیر زیاته او دا ظرفیت به پالش کوو مونږه او ملي لوبډله ته وړاندې کوو. همدارنګ د میدانونو د لوبغالو موجودیت د سی لوبغالي پکې په افغانستان کرکټ بورډ په واک کې ډیر زیات لوبغالي وي. نو خوشبختانه مونږ تقریبا دا مهال 12 لوبغالي لرو او همدارنګ ډومېسټک کرکټ داخلي کرکټ باید مونږ یو ډیر قوي سټراکچر وي. هغه سټراکچر مونږ مکمل ورته تشریح کړای دا او آی سی سی ته مونږ تیر دریو کلو څخه ډیر منظم ریپورټر لیګو او باید موږ داخلي کرکټ څلو ورځنی سیالي فرست کلاس سټیټس ولري. یو ورځنی سیالي هم سده د لیست ای یا ای درجه ولري، همدارنګه شلوریزم د ای درجه ولري. نو هغه درې وړه تورنمنټونه د موږ د حیثیت سکال په فبروري کې موږ د حاصل کړ. خوشبختانه سی بشپړ غړیتوب موږ په دغه ترتیب باندې حاصل کړ.
ډیر زیات مننه ستاسو چې ویل کیږي دا چې بشپړ غړیتوب چې اوس افغان کرکټ بورډ تور کړ شو، افغان کرکټ ملي لوبډله تور کړ شو، د دې دی موده 3 کال دی معنی دا چې 3 کال امتحاني دوره دا په 3 کلونو کې به هغه کوم شرایط وړاندې کړي دي هغه به پوره کیږي فکر کوي پښته امکانات باندې چې اوس افغان کرکټ بورډ په لاس کې لري او دغه کومې پراخې ستونزې چې په مخ کې لرو فکر کوي چې د غراتلون کې 3 کلونه چې امتحاني دوره دا هغه شرایط وړاندې شوی دي پوره به کړی شي
اکرام صاحب زه یو خبره ته باید اشاره وکم هر لاس راوړنه ځان سره ډېر زیات ننګونې زیږوي خو لکه څنګه چې موږ بشپړ غړیتوب حاصل کړ دا ډاډ درکوم ټول د تاسو رادیو له طریق نه ټول ملت ته ډاډ ورکوم چې موږ به حیثیت هم ساتو یو غټه ستونزه هغه سیاسي مداخله دي سیاسي مداخله باید په افغانستان کرکټ کې نوي او د آی سی سی هم ډېر زیات په جدیت سره ګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره کې سیاسي مداخله باید ختم شي نو دغه واستونزه ده او نور کوم ستونزه سي دغه د منګ د کنټرول لاندې دي کوم میدانونه دي منګ میدانونه فل حال ساده نور هم غټو د خزو کرکټ منګ یو صحت باندې باید شروع کو او سوسایټي باید د تمغه قانی کو سه په افغاني کلتور او اناناتو سره یو شانته غوتب کتو سره غو اهمیتونو ته پکتو سره یو څه اگر چې مشکل اخکاری خو کوم اقدام وکړو ګورو سي نتیجه څنګه ده
تاسو یادونه وکړه د نړیوالو معیاري لوبغالو د تر څنګ د میرمنو د کرکټ د لوبډلې سره د دې چې په دغه سیو ټولنه کې به سخت وي خو ناممکن نه ده شاید د هدف هم ترلاسه شي څه پلان موجود دی چې د افغانستان په کومو کومو سیمو کې یا پراتونکو دریو کلونو کې به سو نړیوال لوبغالي منګول لرو چې لک تر لګه د دې جوګوي چې موږ د نړیوالو لوبډلو قربتوب پکې وکړو
مونږه درې کلن کومه ستراتیجی سه ده په غو کې مونږه وازی لیکلې سه مونږ په 15 زونونو کې باید خ سټډیومونه ولرو بیا هم زه د خبرې کې لږ زر رونټیا روخانتیا چو ما سه نړیوال لوبغالي مونږ لرو مګ کوي سو کچیرته امنیت نوي د کابل په لوبغالي کې د ننګرهار غازی امان الله خان کې همدارنګ د خوست په لوبغالي کې مونږ بین المللي لوبې هوست کړای سو یعنی د آی سی سی شرایط پوره کړی دي خو که مونږ وایو سه باید دلته د تماشاچیانو لپاره ظرفیت لازم سی همدارنګ انډور او اوټډور فیسیلیټی پکې جوړ سی همدارنګ هاستل پکې جوړ کو جیم سوئمنګ پول پکې جوړ کو دا موږ خپل لوبغاړو ته لا سہولتونه برابرو نو دا موږ 15 زونونو کې به ان شاء الله الرحمن په سټانډرډ سره برابر لوبغاړي به ان شاء الله الرحمن جوړو
یو بل موضوع بشپړ غړي توپ واخیستل شو کلک اوریدونکو ته دا معلومات ورکې زینو سره دا پښتني موجوده دی او زینی په ډېر زد او نقیس خبري موجوده دی اوس کرکټ بورډ ته څومره کلنې بودیجه ورکول کی د دین اوروس سبا د افغانستان د ملي لوبډلې میچونه څنګه کیږي د کوم لوبډلو سره به کیږي کوم لیګونو کې و او دوی بغیر له کوالیفاینګ نه لوبه کوي مثلا ایشیا کپ دی په دې کې به دوی ته حق ورکول کیږي کنه د پروسه کلک تشریح
کلنې بودیجه خو بس کال د موږ څومره بودیجه د کال په شروع کې تاین سوی د کال تر اخره پورې به موږ بودیجه وې دي نړیواله شورا څخه راغلو د سیالي انټرنیشنل کرکټ کمپټیشن سټراکچر دا تر 2019 پورې دا خرڅه وای سټراکچر دا څلور کالنه اف ټي پی جوړیږي د بشپړ غړي توپ لرونکو هیوادونو د 2015 نن تر 2019 ورلد کپ نړیوال جام پورې دا یو سټراکچر جوړ شوی سیک ټول نړۍ بشپړ غړي توپ لرونکو هیوادونو یو بل سره خپل سیالي تنظیم کړي دي اته غوړه لوبډالې به د سپټمبر کال د سپټمبر تر اخره پورې کومې لوبډالې پاتې غوړه لوبډلو کې دي هغه به نړیوال جام ته نیخ پنی غلاره مومي او باقي څلور سکومې پاتې کیږي هغه به کوالیفای ګراوند ته راځي خو 2019 و نړیوال جام څخه خبروسته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډاله به په دغه فکسډ فکسچر یعنی تاکل سوی تقسیم اوقات د لوبو کې د اصل طرف نس کوم محل وشته هغه توضیح کیږي په غو کې به ځای لري او موږ خپل لوب خپل لرو
تاسو مخکې د سیاسي لاسوهونو خبره وکړه واقعا په دې برخه کې اندیښنې موجود دي لا هم موږ ګورو چې د پارلمان غړي یو شمیر دولت نور لوړ پوړي چارواکي د کرکټ په چارو کې مستقیمه مداخله کوي خصوصا د سلیکشن په برخه کې حتی په معلومات ده چې په ایتی گریټ 1 سیالیو کې ډیرو لوړپوړو چارواکو مداخله کړي په زونونو کې د دوی د مداخله سمره سمره بد تاثیرات لري او بل اخر به دوی د مداخله کله خلاصي کی
دا یو ستونزه ستاسو ستونزه ده زینه مشخص کوم سې د کوم اورګان څخه کوم کسان مداخله کوشش کوي خو موږ تر اخري هدا پورې کوشش کړي دوی مداخله قطع کو خو د مداخله بیا ک چیرته دوی په یو لوړ موقيف کې خپل موقيف څخه سو استفاده کوي سې د افغانستان کرکټ بورډ د ادارې خلاف یقینا منفی اثرات غورځي گریډ 1 سیالي دی افغانستان کرکټ بورډ هغه سیالي د زی څخه هم تزوان لوبغاړي راځي زون ته لزون به هم نشي راځي نو لسکله نه لف لوبډاله د درويسکله نو څخه کم سن لوبډاله تم دارنګ ملي لوبډاله ته کدل تم غلط لوبغاړي ولوبو یا دی واستو ولا لوبغاړي ولوبو نو هغه استعدادونه وزل کیږي یو بل موضوع د شپګیزي مسله د شپګیزه چټاکل شوی و په جولای میاشت کې وشي ولی ورسته شو فکر نه کوي چې یو ترخه تجربه بیا تکراریږي درې کال مخکې بارانونو کې همدغه سي اگست ته وغځول شو شپږیزه د بارانونو په وجه نه خواندم لاړو نیمګړی مشو ډیره ګډوډه شو سکه له فکر نه کوي چې د بارانونو موسم مخبره رسیدو دي
هغه هاین په نوومبر کې سوي او دا سده موږ په سپتمبر کې شیډول کړی دا او ستر استونز هم دا واسي افغانستان کابل کې ډیره ستر غمیزه پیښه شو او نړیوالو لوبغاړو نړیوالو کسانو زړه نه کوي اوس کابل ته راسي نو دی لوجه نه موږ لګ رسته کړله
تیر کال واده شوی و د شپږی دن رسته چې په دې لوبغالي کې به مینوالو لپاره نوې زینو جوړیږي خو لا هم لوبغالي په ماغه اندازه کوچنی دی او فکر کوم سکه لبه موږ تاسو د مینوالو په برخه کې د لوی استونزو سره مخامخ یو لپاره په برخه کې کوم لا سره ورن نه لرو
اول خو په لوبغالي باره کې تر ټولو اکرام صاحب موږ پیسې لروز مکن لرو حکومت موږ سره وعده کړی و چې زمکه درکو خو بدبختانه تر اوسه پورې موږ زمکه نه درکړې او دا اوسنۍ کوم ساحه ده د پدې نارځي سي موږ په دومره غزاف پیسې پکې مصرف کو بل د لوبو د شپږیزې د مینوالو لپاره ټیکټونه به موږ سکل یو کمپنۍ ته ورکو افغانستان کرکټ بورډ اداره هیڅ پکې کار نه لري هغه به مشخص ځایونه لري هر سړی خپل ټیکټ اخیستی سي هیڅوک ضرورت نه لري افغانستان د کرکټ بورډ په صحن کې دیننه ټیکټ واخلي ټول به بیرون ټیکټونه اخلي او کوم مشخص کسانو ته چې موږ ځای ناستې ځای لرو راځي به میدان ته له ټیکټ سره هیڅوک هم به ټیکټ نه سره تلل
کوم بهرني لوبغاړي چې اخیستل شوی دی په بولای کې هغه ټول راځي ټول وادام داد هغه سره قراردادونه شوی کنه هغه کله هم ستونزې موجود دي
دا یو بحث دا ان شاء الله رحمان په لاندې وخت کې به حل کو
یو بل موضوع چې مینوالو سره په دې اړه سوالونه موجود دي د شهزاد محمدي د بینډ په اړه تر اوسه کرکټ بورډ په دې اړه چپ خپل دی په دې سمره بینډ ولګي دو سمره وخت لپاره د کرکټ نه بند شو او سمره خروسه دا بیرته لوبډل سره یوځای کیږي
کرکټ بورډ هیڅ نو رسمي موقف د شهزاد محمدي باره کې نسی وړاندې کولای چون هغه ته تاوان ډیر ده ګټه کم ده منګه وکیل ورته نیولای تر دم غړي پور تقریبا 80000 پاوند منګه دی شهزاد محمدي کومه کمپنۍ لیګل فرم سه منګه ته نیولای دغه ته منګه ورکړی دی شهزاد محمدي وکیل او نړیواله شورا سره په بحث کې دي هر وخت سه د دو ترمنز کومه پریکړه وسوله نهایی پریکړه به منګ ته مو وایو منګ وایسه تاسو ته وایو
ان د شهزاد پړله ورسته پریکړه نه ده شوی
ورسته پریکړه لاره ده سه ورسته پریکړه سی اوسی په مغسات په میډیا ته راوځي
ډیره زیاته مننه سانګ زی سب کورو ده
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
سلام دا تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچی ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي هغه چې ستونزې پټوي انجام به څوي ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي
اکثره کورنۍ کې د پلار واکوي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم، او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورز لدې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنیو غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه ځورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنې دې خپل فامیل ته کوي دې به وډارې کې چې به موږ ونشو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنې دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنې دې باید ونې کې سر له مخې په همغې انجنې دې نیوی کو ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید ما تحقیقات وکړي، پس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجي چې دا جلۍ بیا دغې ستونزو نه یعنې خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې یوې ټولګیوالي کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرات نه شوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکه نشي کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کوي، یعنې دې ته ووایي چې د تا مشکلات یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندو یعنې تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګر تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولی خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هر خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، کاغه ډیر توند کېدا شي لمر سره یو کړی لا خور سره کېدا شي یو داسې شا سره یو کړی چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدای دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا څنګه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکامم یا بیا د نور خبره د کورنۍ لواسم وتلی وي خبره مخکې لمخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم د سر هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونو ته څوک د چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. هغه خواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد زیول حق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحله کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي. یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کینی نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي له منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپل زمونو سره خپل اړیکې داس تنظیم کو داس ترتیب کو چې غوړی ته خنځ دی ملګری وو ستر څو خپل خبرې مونته وشي کولای مور په خپل حاکمیت غوړی پلار حاکمیت غوړی دا حاکمیت معنی دا کیږي چې رابطه د تولید کته پورته دوړه دوی نشي کولای په خپل خبرې ورسوي که جوړخ کې داس تغییر راشي چې دا رابطه څنګه په څنګه شي پلار راشي د زوی څنګه خپل کینی یا مور راشي د لور څنګه خپل کینی بیا دا خبرې لته لګه دا فضا مسله کیږي چې څوک شي کولای خبرې وکړي
یو ناروغي هغه وخت تداوی کیدلای شي چې تشخیص شي ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکار شي که په ژوند کې لستونز سره مخ وای خدا ده چې لچا سره شریک کړی او مشوره ترې وغواړي یو ستونزه چې تاسو یې ډیره غټه ګڼئ ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مداسي اسانه لار دروخی چې تاسو په سوچ کې هم ناراضي یا بخپل مرسته در سره وکړي او لغه مبه مخلص کړي خو گوریدون کو ده تانی چنگی ده پایشی بیدی در بلی خبرونی مو پا لاس پارم
چی خواه چی دوچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمده ایم کل تنظیموی زور است جبریز
به حضوری ده گوانده هیوات پاکستان و گورید چه مدام؟
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
د ازادۍ پڅپوکی پروگرام تاوده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو ل ازادۍ رادیو